السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې خبرونې ډیره برخه د ازادۍ رادیو د موسیقي خبرونې ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبری برخه هم لري. په دې خبری برخه کې به واورئ چې د افغانستان د بشري حقوقو او ښځو د چارو لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي له نورو شریکانو سره یې پر دې خبرې کړي چې افغانستان کې باید د بشري حقوقو د ساتنې په هدف پیاوړی دریځ وساتي. دا خبری برخه وروسته راځي، خو خپرونه په لنډو خبرونو پیلوو. د پکتیکا ګیان ولسوالۍ او شاوخوا سیمه یې نن سهار وختي هم یوې زلزلې ولړزوله. د پکتیکا د عامې روغتیا رئیس حکمت الله عصمت دا زلزله شدیده بولی، خو وایي چې تر اوسه یې د احتمالي سر او مال زیان په اړه څه نه دي ویل شوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکې اداره اوچا د افغانستان له زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره د 110 میلیون ډالرو بیړنۍ مرستې غوښتنه وکړه. اوچا په یو ټویټ کې ویلي چې دغه پیسې له هغو 3,22,000 کسانو سره د مرستې لپاره غواړي چې په افغانستان کې د وروستۍ مرګونې زلزلې په ځپل شوو سیمو کې اوسي او زیانګالې دي. اوچا په یو بل ټویټ کې د زلزله ځپلو سیمو د رغولو له چارو سره د استرالیا د حکومت د 1 میلیون ډالرو مرستې خبر هم ورکړی او ویلي دي چې پر دې سربیره استرالیا د 2020 کال راهیسې له افغانستان سره د 140 میلیون ډالرو مرسته کړې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یو این ایچ سی آر ویلي چې په 1,400 لاریو کې 900 خیمې او د ژغورنې نور مواد زلزله ځپلو ولایتونو پکتیکا او خوست ته استولي دي. یو این ایچ سی آر په یو ټویټ کې ویلي چې دا اداره د افغانستان په جنوب ختیځ کې په زلزله ځپلو لرې پرتو سیمو کې د عاجل سرپناه تشه ډکوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری ویلي چې د خوست په سپیره او د پکتیکا په ګیان او برمل ولسوالیو کې کورنۍ زموږ ملاتړ ته اړتیا لري. د تېرې چهارشنبې د ورځې د سهار وختي مرګونې زلزلې په پکتیکا او خوست کې زرونه ډېر کسانو وژل او شاوخوا 3,000 نورې ټپیان کړل. د افغانستان بانک نن سه شنبه 11 میلیون امریکایي ډالر د داوطلبۍ له لارې پلوري. دغه اقدام د بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانیو د ارزښت د ساتنې لپاره کیږي. د افغانستان بانک ویان صابر مومند ازادۍ راډیو ته وویل چې د افغانستان بانک له ټولو تجارتي بانکونو او د پیسو له خدماتي شرکتونو چې په شرایطو برابر وي غواړي چې په دې لیلام کې ګډون وکړي. د افغانستان بانک هر څه موده وروسته لسګونه میلیون ډالر لیلاموي چې د افغانیو د ارزښت له ثبات سره مرسته وکړي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي چې پرون دوشنبه له پکتیکا ولایت پرته د افغانستان په نورو ټولو ولایتونو کې د پولیو د واکسین کمپاین له کومې ستونزې پرته ښه مخته لاړ. دا خبره د دغه وزارت د پولیو د له منځه وړلو د ملي مرکز مشر ډاکټر نیکولی شاه مومن ازادي راډیو ته وکړه او ویل چې له ټولو ولایتونو چې دوی احوال واخیست د کومې پیښې راپور نه دی ورکړل شوی. د روغتیا وزارت چارواکي هیله ښیي چې د پولیو د واکسین په دغه کمپاین کې به چې د روانې اونۍ تر پنجشنبې پورې دوام کوي له 5 کلونو کم عمره نږدې 10 میلیونه ماشومان د پولیو یا ګوزن په وړاندې واکسین شي. او د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو مشرانو د اوکراین له ګڼې ګوڼې پر یوه ډاک پلورنځي د روسیې توغندیز برید جنګي جنایت وباله. دغو مشرانو ژمنه کړې چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین نه به د حملې پوښتنه کوي. اوریدونکو کولای سي چې دا خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم ومومئ. زموږ د ویبپاڼې ادرس دی azadiradio.com. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته وویل، تاسو په دې ساعت کې تر ډیره د ازادۍ راډیو د سندرو خبرونه اورئ. دا خبرونه زموږ همکار طاهر روخان چمتو کړې. هیله ده چې ورسره واورئ، خو لنډه خبری برخه کې به واورئ چې د افغانستان د بشري حقوقو او ښځو د چارو لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي له نورو شریکانو سره یې په دوحه کې پر دې خبرې کړي چې افغانستان کې باید د بشري حقوقو د ساتنې په هدف پیاوړی دریځ وساتي. رینا امیری دا څرګندونې داسې مهال کوي چې ټاکل شوی د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا روانه اونۍ د جمعې په ورځ په افغانستان کې د ښځو او نجونو په اړه یوه بیړنۍ غونډه جوړه کړي. تفصیل د نوریاس نوری په راپور کې اورو.
د افغانستان د بشري حقوقو او د ښځو د چارو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وای د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د سفیر په ګډون د افغانستان د چارو له یو شمیر نورو نړیوالو شریکانو سره په دوحه کې کتلي ترڅو دا ډاډ ترلاسه شي چې نړیواله ټولنه په دې هیواد کې د ښځو له خطر سره مخامخ وګړو او د ټولو افغانانو د حقونو په برخه کې یو پیاوړی او متحد اصولي دریځ وساتي. میرمن امیری په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي، خو تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا په کلکه غوښتي وو چې په افغانستان کې د ښځو او اقلیتونو وضعیت زیات پام واړوي او په دې برخه کې عملي اقدامات وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا پرون دوشنبه په یو ټویټ کې ویلي چې د جولای په لومړۍ نیټه د روانې جمعې په ورځ به په یوه بیړنۍ غونډه کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د بشري حقوقو پر موضوع خبرې وکړي. د افغان ښځو او نجونو حقونو ته دغه بیړنۍ غونډه د دې شورا د 50مې غونډې په جریان کې ځانګړې شوې ده. لکه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، د ښځو او نجونو د کار او زده کړې په ګډون د هغوی پر سفر او په ټولنه کې د فعال ګډون په برخو کې ډېر محدودیتونه لګول شوي چې دې مسلې نړیوال او د بشري حقونو مدافع ډلې ډېر په غوسه کړي دي. په افغانستان کې پر ښځو د فشارونو د زیاتېدو او له هغوی سره د تاوتریخوالي په ترڅ کې محمد حلیم فدایي چې په تېر جمهوري نظام کې د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د والي په توګه دندې ترسره کړي، په څو ټویټونو کې ادعا کړې چې طالبانو د نوریه په نوم د خوست ولایت د مقام د توحید او تعقیب د مرکز د 105 شمېرې یوه پخوانۍ ښځینه کارکوونکې وژلې ده. ښاغلی فدایي چې د پخواني حکومت له نسکورېدو وروسته پر طالبانو انتقادي تبصرې کوي، ویلي چې دغه ښځه طالبانو لومړی له دندې لرې کړې او بیا د طالبانو د استخباراتو ادارې څو ځلې ورغوښتې وه او هغې ګواښلې وه. له حلیم فدایي مو چې د خوست په ګډون یې په څلورو ولایتونو کې د والي په توګه دنده ترسره کړې او یو وخت خبریال او اوس مدني فعال دی، تېره ورځ ناوخته دا پوښتنه وکړه چې د کومو موثقو سرچینو په اساس دی دغه ادعا کوي چې د نوریه په نوم دغه ښځه په خوست کې طالبانو وژلې. هغه وویل پنځو سرچینو، له ما سره پنځو سرچینو دا خبره تایید کړې، دا سیمه ییزې سرچینې دي او موضوع سلپسلو کې موثق ده او په هغې کې هېڅ شک نشته. که شک وای ما نه پوسته ولا، او هغو کسانو چې ما ته معلومات راکړي هغوی هم ډېر اعتباري کسان دي. ښاغلی فدایي دغه راز ویلي چې په دغو سرچینو کې د طالبانو سرچینې هم دي. نوموړي ازادي راډیو ته د دغې پېښې دقیقه نیټه ونه خوده، خو وویل چې کورنۍ دا موضوع له ډېرې مودې راهیسې پټه ساتلې ده. د نوموړي د دغو ټویټونو په اړه طالبانو تر اوسه رسمن کوم عکس العمل نه دی څرګند کړی. دا ګرانه ده چې دغه ادعا په خپلواکه توګه تایید شي، خو کله چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي، د بشري حقونو مدافع ډلو د طالبانو لخوا د پخواني نظام د وسلوالو ځواکونو د غړو او د مدني ټولنې د فعالانو په ګډون د په لسګونو کسانو د وژلو ادعاوې کړې دي. طالبانو که څه هم ډېرې دغه ادعاوې رد کړي او ویلي دي چې د پخواني نظام کارکوونکو ته عفو اعلان شوی او څوک په قصدي توګه نه په نښه کېږي، خو ویلي دي چې واک ته د رسېدو په لومړیو ورځو کې ښایي د دوی په نوم ځینو وسلوالو د غچ اخیستنې ځینې کړنې ترسره کړې وي.
ومورېدل چې د افغانستان د بشري حقونو او د ښځو د چارو لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي په دوحه کې له یو شمېر نړیوالو شریکانو سره په دې خبرې کړي چې په افغانستان کې د بشري حقونو په برخه کې یو پیاوړی او واحد دریز ولري. نړیوال د افغانستان په اړه څه اندېښنې لري او د دغه ډول غوښتنو هدف یې څه دی؟ په دې اړه مې د ولسي جرګې پخوانی غړی او د ښځو فعال شینکی کړوخیل پوښتلې.
نړیواله ټولنه کوشش کوي چې د طالبانو سره یوه لاره د حل پیدا شي تر څو پورې داخله تعامل شي، ځکه چې بین‌المللي ټولنه هم له طالبان نه یا د افغانستان څخه په تشویش کې دي او ویره لري، ځکه چې له دې لویه یره په دې ده چې مبادا دا ځمکې یو ځل بیا د افراطي او تروریستي ډلو له طرفه د بین‌المللي ټولنې په وړاندې استعمال نه شي. نو دې کوشش کوي چې یوه لاره پیدا شي چې څنګه طالبانو سره په داخل تعامل شي او هم خپل همکاري وساتي. اما متاسفانه چې ګوري چې طالبان یو ورځ تر بله داسې یو فرامین صادروي چې په هغه کې علني د بشر د حقونو درناوی نشته، خصوصا هغه محدودیتونه چې دوی افغان میرمن او افغان نجونو ته دوی ایجاد کړي دي.
بله میرمن کروخیل، جمعه پور از باندې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا هم د افغانستان په اړه ځانګړې غونډه رابلل ده. فکر کوي دې غونډې ته په اوسنیو شرایطو کې څومره اړتیا وه او د دې غونډې نه توقعات څه دي؟ په دې غونډه کې به څه وویل شي؟
معلوم لري هغه ټولې مناخوالې چې په افغانستان کې روانې دي، هغه خودسریانې چې کېږي، هغه خودسرانه شکنجې چې کېږي یا وژنې یا تورونه چې کېږي، همدارنګه هغه محدودیتونه چې او لسته ایجاد شوی که هغه د ګیرې پرېښودلو په خاطر باندې وي، یا مثلا د کار منع کول، یا کار څخه برطرف کول، د نجونو مکتبونه خصوصا وم نه تر دولسم پورې بندول، همدارنګه د ښځو په تګ راتګ باندې محدودیت، د کار نه محرومېدل، دا هغه ټول هغه مسایل دي چې واقعا نړۍ ورڅخه نګرانه ده، ځکه چې بمل ټولنه هم د خپلو د خلکو له طرف نه د ښځینه سازمانونو له طرفه، د بشري د حقونو سازمانونه مختلفو ګروپونو فشار لاندې دي، دوی هم مجبور دي چې یو دریځ باید غوره کړي.
میرمن کډوخیل، تاسو اتمن په افغانستان کې تماس لري له ښځینه فعالانو سره او دغه وضعیت ساری؟ طالبان د ویلوې غونډې چې دوی ورته د دیني علماو د غونډې نوم ورکوي، د جوړېدو په لاټه کې دی او ټاکل شوی نن سبا کې دا غونډه جوړه شي په کابل کې پولیټکنیک پانتون کې. شاوخوا 3000 کسان به پکې برخه اخلي. د ټول افغانستان د طالبانو لراتګ وروسته لومړنۍ لویه غونډه ده. له دې غونډې څه توقع کیږي؟ دیني علما به دغه د بشري حقوقو په برخه کې کومې اندېښنې دي، دوی ته به ځواب ورکړي؟
دا یو معما ده چې دې جواب څوک نشوي تر څو پورې چې موږ د دې غونډې د ناستې پایله ونه ګورو. یو فکر دا کېږي چې کېدای شي دغه ټولې ناخوالې چې د مخه ونیسي او هغه سوالونه چې له ولس سره دي او له ټولنې سره دي، دوی ته به ځوابونه پیدا شي. د طالبان به ګویا همدغه د علماو ناست په توازن ته یو بهانه یا پسلای اجازه به پیدا کړي چې دغه د ټولو مشکلاتو لپاره یو رای حل پیدا کړي. د هغه مثبت اړخ ده او د تشویش اول خبره هم ده چې کېدای شي برخلاف طالبان کولی شي د خپل ټولو سختریزي ته یو مشروعیت ورکړي چې ګویا موږ ته علماو اجازه راکړي. دا د علماو فتوا ده، دا د علماو نظر ده، دغه غوښتنه ده او دغه شرعي وجوهات دي چې موږ باید د کوم سختریزي سره روان یو. موږ دا زموږ حق ده او موږ به په همدار قام مختزو او دا به ته یو رسمي بنا ورکې. نو اوس معلوم شي چې دوی کومه لار غوره کوي.
د ښځو فعال او د ولسی جرګې په خوانی غړي شینکی کړو خیل و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
تاسو آزادۍ رادیو ته غوږ یې. لکه څنګه مو چې مخکې په خبرونو کې هم واوریدل، په پکتیکا ولایت کې په ګیان ولسوالۍ کې نن سهار 4:00 شاوخوا هم د زلزلې شدید ټکانونه احساس شوي دي. هلته تللي د ولسي جرګې پخوانی غړي سید احمد سیلاب هم پر خپل فیسبوک پاڼه ویلي چې دغه زلزلې هلته کورونه نړولي دي، خو تر اوسه یې د نورو زیانونو په اړه جزئیات نشته. په مخکنی خبرونه کې مې د پکتیکا د عامه روغتیا رئیس حکمت الله اسمت د نورو جزئیاتو لپاره وپوښتل. هغه ویل
سهار 4:00 زلزله چې په پکتیکا کې یو شدید زلزله شوې، البته یو ډېر بدغږ درلود. شوم سهار غرنۍ ده، اوسه پورې صحیح تنفونو ته زخمیان لا نه دي رارسېدلي. تر دې دمه چې زه تاسو سره خبرې کوم، ساحت زخمیان یا شهیدان نه دی رارسېدلي او مقام چېچنه کې مکمله ساحت د ټلیفوني ارتباطات نه قایمېږي. هو په پرستو کې څه مسایل وو زه له تاسو سره شریکم. البته زه پرون چې پکېمې ته تللی وم د ګیانې ولسوالۍ ته، په رشبان زلزله شوې وه او دوه دانې ټپیان ما خپله ولیدل چې زموږ روغتیایي مراکزو ته راغلي وو.
بله، یعنی تر پرونه پورې چې تاسو په ساحه کې وای هم د زلزلې ټکانونه احساسېدل، دا ټکانونه د سي پس لرزو ته ورته ټکانونه دي او کنه لکه عادي زلزلہ غوندي دا سي؟ ځکه د اندېښنې وړ خبره ده چې له زلزلې وروسته په دغه وروستي ټکانونه تقریبا تر 3 ساعتونو یا 4 ساعتونو پورې وي، اما دا 4-5 ورځ ده چې تقریبا ونې پورې کېږي چې دا سي زلزلې کېږي په دې سیمه کې.
یقینا د زلزلې ته ورته ټکانونه دي. په دغه نن سهار د دنیا راپور مې څه تر لاسه کړی ورته موږ اوچا تاسو درلود او ډېر وحناک باجو او تکان شدید وو. تېره ورځ زه تللم پرون، هغه د کرښې د زلزلې سره وه، دوه ټکان موږ چې مرکز ته راوړل شوي وو.
بله، لاندې پوښتنه اسمت صاحب، دغه د زلزلې وروسته ټکانونه چې نن سهار هم شوی، دا یوازې په همدې ګیان او برمل کې دي او کنه د پکتیکا نورو سیمو کې هم مثلا خرنه کې هم هیڅ شوی؟ د پکتیکا د عامه روغتیا رئیس حکمت الله اسمت وو. اوس هم راځو د ازادۍ رادیو د سندرو خبرونه ده.
آزادي رادیو د موسیقۍ خبرونه.